دیر زره الوتنو لپاره کار اخیستل کیږي. په یورو کنټرول کې ستونزه د سه شنبه په ماسپخین حل شوه، خو تر اوسه پورې نه دی ویل شوی چې دا ستونزه ولې پیدا شوه.
دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له رضوان مراد ناورو.
د افغانستان ملي اردو وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په لغمان او سرپل ولایتونو کې د دولت 19 وسلوال مخالفان وژلي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت د هند لخوا افغان پوسټ ته ورکول کیدونکې 4 څرخي الوتکې د تورزم پر وړاندې په مبارزه کې اغیزناکې ګڼي. په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې هند دغه 4 MH-40 ترمیم شوي الوتکې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د لوګر ولایت چارواکي تمه لري چې د دولت وسلوال مخالفان به په څرخ ولسوالۍ کې 13 تړل شوي ښوونځي نن بیرته پرانیزي. د اسرایلي پوځیانو په ډزو کې لږ تر لږه 8 فلسطینیان پرون وژل شول او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. فلسطیني چارواکي وایي په وژل شوو کې 14 کلن هلک هم شامل دی. د پاکستان د تلویزیونی شبکې جیو مشر وایي پاکستان په زیاتو برخو کې د دې خپرونې بند کړې شوې دي. نیویارک ټایمز او د رسنیو د څار ادارو د میر ابراهیم رحمان په حواله رپورټ ورکړی چې پرونې ویلي د پاکستان په 80% برخو کې د جیو تلویزیون خپرونې بند کړې شوې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل 11 عالي رتبه چارواکي له دندو لرې کړي دي. تر اوسه دقیق معلومه نه ده چې پوتین دغه کسان ولې له دندو شړلې دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید دي. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي رادیو د دې خبرونې د راپورونو برخه پای ته رسیده. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبري چې د نشي موادو د کارونې کاروبار او کارونې پر زیانونو پکې خبري سوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د دې زاد النافي همت یو اربیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې افغانستان د نشي موادو په برخه کې د سیمې او مدني اسیا هیوادونو سازمان یا کریک غړیتوب ترلاسه کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
کیلوګرامه نشي مواد په داسې حال کې ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه هندستان ته قاچاق کیدل. د کندهار هوایي ډګر مسولینو د سیشن بي پورز رسنوي ته وویل دغه درې نفره چې تر 3 کیلوګرامو ډیر هیروین په یو بایک ځای پر ځای کړي او غوښتلې د کندهار له هوایي ډګر څخه ډیلی ته یوسي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د حواله لارې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق پر وړاندې مبارزه ګړندۍ شوې ده. د عامې روغتیا وزارت د پولیسو په مرسته په کابل ښار کې تر 300 ډیر معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یې واستول. د کابل ولایت امنیه قومندان داود امین د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کابل د پولیسوخته او ښار لواټونو څخه مو 315 معتادین راټول کړل. دغه ډول مو له هغو خاصو ځایونو څخه هم راټول کړل چې هلته به هر ورځ راغونډېدل. خاغل امین له کابل خاروالی څخه غواړي چې له کابل خار څخه د معتادینو پر راټولولو کې له دوی سره همکاري وکړي.
شاروالی محترم،
موږ له خاروالی څخه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي ترڅو د معتادینو خیمه راټولې او پل خالی کړو. خو د دې ټولو شانو راټولول د پولیسو لټوان څخه وتلای کار دی. که خاروالی او خلک له موږ سره مرسته ونه کړي موږ دا کار یوازې نشو کولای. موږ د معتادینو د راټولولو او نشي موادو د خرڅونکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي.
لبلې خوا د کابل امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو مدیریت د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د نشي موادو یو قاچاق کوونکی له 100 کیلوګرامو 400 سره نیولای دی. د هرات پولیسو درې نفر نیولي چې له هیواد څخه د باندې 100 کیلوګرامه نشي مواد قاچاق کول. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیریت رسنوي ته وویل چې دوه نفر د 100 کیلوګرامه هیروینو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته سپارلې دي. دې دوه تنو غوښتل چې دغه نشي مواد د هرات له غوریان ولسوالۍ څخه اسلام قلعه ته قاچاق کړي. لبل خوا د اسلام کلا پولیسو یو بل نفر هم د قاچاق پتونی ولیدای د سړی غختل چی 250 کیلوګرامه هیروئین ایران ته قاچاق کړي. د هرات سرحدي پولیس وایي چې دا نشه یي مواد په یو بارورون کې موټر کې پټی خو وو او د اونې ورستې پیښه دا ده چې د ننګرهار بالی له محلي امنیتي مسولینو وغوښتل چې په خپل سیمو کې د کوکنارو کښتونه واړوي. د ننګرهار بالی ګلاب منګل د 14 ولسوالیو له امنیت قمندانانو سره په غونډه کې وویل چې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت دوام د اندېښنې وړ دی. خغلی منګل له امنی قمندانانو وغوښتل چې د کوکنارو له کښت سره په کلکه مبارزه وکړي او د دې بوټي کښتونه له منځه یوسي. د ننګرهار والی وایي چې تیر کال 14,000 هکټار ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه او په مقابل کې ننګرهار ته 22 میلیونه ډالره امتیاز ورکړل شو. خو که په روان کال کې زر جریبه ځمکه هم د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړي نو دې ولایت ته به 28 میلیونه ډالره امتیاز ورکړل شي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د غونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشې موادو په برخه کې د سیمې او منځنۍ اسیا هیوادونو یا کریک سازمان کې د افغانستان شاملېدل
د
افغان حکومت د وړاندیز له مخې تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د دې سازمان اصلي غړیتوب ترلاسه کړي.
افغان حکومت له قاچاقونکو څخه نیول شوي تاریخ پر بهرنۍ هیوادونو او شرکتونو باندې خرڅوي. په دې اړه له میلمنو سره بحث لرو.
وخت چې قانوني کې قاچاقبر نور دا وړای نسی
دا اوسنۍ پروسیجر چې تنها نیول شوي شان خرڅوي دا نه زموږ اقتصاد هم رقوي کولی شي او هیڅکله د قاچاق مخه هم نه نیول کیږي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د نشې مواد او مسکراتو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي هیله لري چې افغانستان د روان میلادي کال د جون په میاشت کې د کریک یا د سیمې او مرکزي اسیا هیوادونو د معلوماتو او همغږي سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د نشې موادو پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز ویان ښاغلي موحد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به د معلوماتو د تبادلې ترڅنګ د پولو د کنټرول او سترو قاچاقونکو د نیولو لپاره هم د دې هیوادونو لخوا ګډ عملیات کیږي. اوس مهال قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسیا د دې سازمان اصلي غړي بلل کیږي او د یو شمېر هیوادونو په ګډون افغانستان هم څارونکي غړي دي. د ولسي جرګې یو غړي خالد پښتون که څه هم دې سازمان ته د افغانستان ورګډېدل له سیاسي پلوه ګټور کار بولي خو دا انتقاد هم کوي چې دا هیوادونه د نشې موادو پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره صادقانه همکاري نه کوي او د دې هیوادونو همکاري یوازې یو اړخیزه بڼه لري. په دې اړه زموږ همکار عبدالله هنرزی راپور لري.
افغان حکومت د کاریک یا مخدره موادو په برخه کې د مرکزی آسیا د معلوماتو او همغږۍ مرکز د اصلي غړیتوب ترلاسه کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تمه د افغانستان د روان میلادي کال په جون میاشت کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د ښاغلي موحد په خبره اوس مهال قزاقستان، قرغزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسیا د دې سازمان اصلي غړي دي او د پاکستان، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون افغانستان پکې د څارون کې پتوګه غړیتوب لري.
د افغان حکومت د وړاندیز له مخې تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د دې سازمان اصلي غړیتوب ترلاسه کړي. د دې سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو سره به د معلوماتو د تبادلې، پر پولو باندې کنټرول او د ګډو عملیاتو په برخه کې به د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو ته اسانتیاوې برابرې
شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شمال کې پراته ګاونډي هیوادونه د مافیایي ډلو او قاچاقونکو لپاره د مخدره موادو د قاچاق غوره لارې بلل کیږي او اکثره وخت له دې لارو څخه افغانستان ته ځانګړي کیمیاوي مواد یا فریکرسرونه قاچاق کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په ورستي راپور کې هم راغلي چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د ځانګړو کیمیاوي موادو یا فریکرسرونو ترانزیت په دغه هیواد کې د هیروینو د تولید زیاتوالي ته زمینه برابره کړې ده. که څه افغان حکومت له دې هیوادونو څخه له یو شمېر هیوادونو سره یې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د معلوماتو شریکولو تړونونه لري، خو د افغان چارواکو په خبره دا هیوادونه له مخدره موادو سره مبارزه کې صادقانه او لازمه همکاري نه کوي. دا چې د افغانستان لپاره به د کاري کې د مخدره موادو په برخه کې د مرکزي آسیا د معلوماتو او همغږۍ مرکز غړیتوب څومره موثر وي، دا پوښتنه مې د ولسي جرګې له یو غړي خالد پښتون سره شریکه کړې ده. ښاغلي پښتون وویل،
زه فکر کوم دا یو طرفه معامله ده. کراک سازمان کې داخلیدل د افغانستان د حکومت شاید از نگاه سیاسي تاثیرات بهتره وي، لیکن از نگاه عملی په افغانستان کې اصلا روسان او د دوی اقمار چې زموږ په همسایه توپ کې ژوند کوي، دوی زموږ اطلاعات ته ضرورت لري. که دوی واقعا غواړي چې په افغانستان کې صلح راسي، مواد مخدر ورک سي، امن راسي، دوی د طالبانو مقابل کې زموږ سره حکومت سره یو ځای اوږه په اوږه ودرېږي، ام مواد مخدر زیفه کیږي، ام امن راځي، ام دوی په سهولت کې ژوند کولی سي.
تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم ویلي و چې دوی څو ځله خپل معلومات د سیمې هیوادونو له پولیسو سره شریک کړي دي، خو مقابل لوري په دې برخه کې همکاري نه ده کړې.
عباد الله هنرزی و چې د سیمې او منځنۍ آسیا هیوادونو سازمان یا کریک د افغانستان د غړیتوب په اړه راپور اوروه. بیا هم د نشې موادو په برخه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر اړیکو خبرې کوو. افغان حکومت پریکړه کړې چې له قاچاقونکو څخه نیول سوي تریاک پر هغو هیوادونو او شرکتونو باندې خرڅ کړي چې له تریاکو څخه په صنعتي برخه کې کار اخلي او د دې کار رسمي جواز لري. په دې اړه یو بحث لرو چې زموږ همکار عباد الله هننزه کوربه دی.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د یو این ای ډی سی د وروستۍ سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د تریاکو تولید د 2018 میلادي کال په پرتله 80% زیاتوالی موندلی و. د دې سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 9000 میټریک ټونه تریاک تولید شوي و چې دا په افغانستان کې یو نوی ریکارډ دی. خو افغان حکومت پریکړه کړې چې د قاچاقونکو څخه نیول شوي تریاک پر هغو شرکتونو او هیوادونو وپلوري چې د تریاکو د اخیستو لو جواز لري. پر همدې موضوع بس لرو چې راسره ملمانه دي د مخدره موادو او مسکراتو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد، د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر چې خبرونه ته خلاص وایم. موحد صاحب، لومړی پوښتنه به تاسو راځي کوم، اوس دا په قانون کې واضح شوی د شتریاک به د نورو پرلول کیږي، خصوصا هغه تریاک چې د پولیسو لخوا نیول کیږي، د لپاره میکانیزم څه دی؟ کله څه وضاحت راکړي په دې اړه؟
دوه درشم ماده په اساس دغه بورد کوم چې پیش بینی شوی دغه د منشې توکو پر ضد وزارت هم درنګ د خاص پولیس د مالی وزارت د افغانستان بانک ملي امنیت هم درنګ د نشې توکو پر ضد اختصاصي سرنولي دوی کولای شي دغه امور تنظیم کړي دغه په شرایط نه یوازې تریاک او هغه ټول درایګان او وجوهات چې د قاچاقبرانو مصادره کیږي د محکمې په حکم په اساس دوی اپرونی.
پښتون صاحب، دا قانون ولسي جرګې ته چې کله لاړه ډېر باس پې وشو، څو ځلې وزنډې دلته، د کومو ګټو په اساس باندې تاسې دا قانون پاس کړ چې دا ماده هم پاس شوه چې دین وروسته به دغه تریاک پلورل کیږي؟
هر پلا چې د افغانستان ملت ته به ملي جامعې په تنهاو مواد په مختلفو ولایتو کې کیدله چې اور ویدي، د دې پر ځای چې دا مواد حرک کیدله د منځه تلله، بهتره دا و چې دا مواد تصفیه سي او د هغو فابریکو سره یا د هغو تجارانو سره چې هغوی ته لایسنس ورکول کیږي، د هغو په توسط هغو فابریکو ته خرڅ کړي چې عاید راوړي.
ظفر صاحب، اوس مهال افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نړۍ ډېره برخه تریاک تولیدوي. فکر نه کوو چې فساد ته خپله لاره هوارول دي یا قاچاقونکو ته پراخ لاسرسی د دې لپاره؟
اولین نگرانی دا ده چې د بین المللي ارګانونو عکس العمل به څه وي، آیا هغوی مني یا نه مني. که هغوی نه مني وي، یو طرفه نه شو کولی چې دا قانون عملي کړو، ځکه هغوی هغه دغه دواګانو دپاره چې کوم ضرورت دی هغه په کال کې سنجول کیږي، بیا د دې 15 مملکتونو چې هلته د دوی قانوني کښت خپله ساحه لري هغې ته وایي چې تاسو سخت کال دومره وکړئ، هغه دومره وکړئ، هغه بل دومره وکړئ. دا 15 ملکونو کې کاناډا ده، فرانسه ده، ترکیه ده، هندوستان ده، یو استرالیا. که هغې ملکونو واقعا ضرورت وي و آی این سی بی دا قبول کړي چې دا ضرورت دی موږ یې اخلو، بیا خو زما له نظره یوازې دا ضبط شوي مواد کافی دی چې موږ یې خرج کړو. په هغې حالت کې چې بهتره خبره دا ده چې دا قش بالکل قانوني شي، تر څو چې موږ مختلفې پروسیجرې مختلف تخنیکي سیستمونه ورته جوړ کړي نه وي، په اوسنی وخت کې پیوست دي چې مخته ګټو کې کېدای شي فساد هم نور هم زیات کړي.
په کوم دلایلو باندې کېدای شي دا فساد ته مخه لاره هواره کړي؟ دا لومړی څه سسپانه
مثلا که سیستم نه وي چې دا څنګه واخیستل شي، څنګه ذخیره شي، څنګه خرچ شي، دا ټول شفاف یو سیستم ورته جوړ شي بیا خو پروا نه لري.
محیط صاحب، مخکې له دینه چې دغه ماده په قانون کې ځای شي، ایا تاسو د این سی بی سره په دې اړه خبرې کړې دي؟ داسې ټیمونه، تخنیکي ټیمونه په دې برخه کې جوړ شوي دي چې هم له یوې خوانه په دې برخه کې د فساد مخه ونیسي او له بلې خوانه دا په یو ډول سره ګټه مو کوي افغان حکومت ته.
چیرته چې انشی ټوک او مخدره مواد وي هلته درې شیان اتمی ضروري ده، یو د ناامني ده، بل د پولشویی ده، او بل هم د فسادي داري ده. خو دلته د کمیسیون د قانون په مخ کې چې مخکې ویل جوړ شوی دغه کمیسیون اعتماد وال کسان وي چې دغه پروسه او فروش کوم پالیسی چې جوړ شي دا به له فساد نه هاري وي.
پښتون صاحب، موین صاحب دې ته اشاره وکړه چې دا به ښه کاری چې کښت قانون نشي په افغانستان کې، او دا د عایداتو لپاره یو خاصه چینه کېدای شي د افغان حکومت لپاره. که چیر قانوني شي، څومره به د تریاکو قیمت په افغانستان کې او په نړیوالو بازارونو کې راکم شي؟
په هر هغه اندازه چې دا مواد یا دا بوټي قانوني کیږي، په هغه اندازه قیمت لږیږي چې بالاخره زایرین خپل مجبور کیږي چې د دې بوټي څخه لاس واخلي. موږ په مملکت کې یو زیات شمیر قاچاقبر لروش د لسو میلیونو څخه تر اووه سو میلیونو ډالرو پورې سرمایه لري. که موږ راولاړ سو یو معین وخت ورته کښېږي چې د دغه تاریخ څخه دغه قاچاقبر چې د لسو میلیونو څخه تر اووه سو میلیونو ډالرو سرمایه لري، په دې شرط چې خپله سرمایه راولي، په مملکت کې په یو صنعتي بخش کې سرمایه ګذاري وکړي یا په تجارتي بخش کې، او د دې بعد دوی نور په موادو مخدر کې علاقه ښکاره نه کړي او که ونی ورسره سزا یې دوه چنده کیږي، دا به یو ډیر عظیم بدیل معاشیت د تریاک مکان.
یعنی د دوی تور پیسې باید سپینې شي. اوس مهال هم دوی په همدغه کار لګی دي چې خپل تور پیسې سپینې.
اوس که غیر قانوني سپینې ګوره، دوی چې فابریکا راولي حکومت ټاکس ورته معافوي، او دوی زر نفر ته مثلا په هلمند کې یا په کندهار کې یا بدخشان کې کار پیدا کوي، دا خو ډیر عظیم خدمت دی. ګوره فائدې څو دي؟ یو، تور پیسې د باندې او د جیبوس خراوزي بانکو ته لویږي، تورم پولې د منځ ته. دوهم، د طالبانو ته چې هغه اوشر رکول کیږي او هغه پیسې غیر قانوني طالبان وړي او ما تا په مقابل کې جنگیږي، هغه سټاپیږي. درېم، وخت چې دی د غټ زارین یا غټ قاچاقبر چې د مواد مخدر سره وګرځي او هغه نور وبریږي چې ما پیسې خپل دي په قانوني ډول باندې کړلې، زه خپل عاید وسه غړو سره پلاس راوړم یا د نورو صنعتي موارد سره پلاس راوړم، هغه نور تریاک نه رانیسي، بسګری پر چا خرج کی؟
پښتون صاحب، اوس مهال خپل افغانستان د نړۍ تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد چې دوی تریاک عملاً کوي او واتي اصلا نه کښت. اوس مهال په افغانستان کې شته کله چې قانوني شي دینه نورم پورتش سل سلند خو به دغه نه رسیدل.
وخت چې قانوني کې د قاچاقبر نور دا وړای نسی دوی، ځکه ته هغه مال د سه په کابل یا په کندهار کې رانیسي په هلمند کې. دا څونه فائدې دي؟ ګور، د ټکس فائدې دي، سوله د خلکو فائدې دي، سوله مواد مخدر دي، ضعیف سوله جنگ دي، ضعیف سو خلک خپل په کار چار سره ته کیږي، د جنگ سره شو کمیږي. تاسو ګور، یو عظیم ترین ستونز چې نن په جهان کې موجود ده، د بیکاری ده.
مسافر صاحب، څه فکر کوئ دغه پیسې چې د تریاکو له خرڅلاو څخه ترلاسه کیږي، هغه پیسې چې د قاچاقبرانو څخه ترلاسه کیږي په نورو برخو کې، دا پیسې به ښه نه وي چې د معیشت بدیل غوندې نور پروګرامو په برخه کې ولګول شي چې بازګر هم خوشحاله شي او د تریاکو د کښت مخه هم ونیول شي؟ چې اوس مهال ذکر شوی چې دا به د معتادینو په درملنې کې لګول کیږي.
زه وایم که هر څه په باره کې د تریاکو د کار نه نیولې تر تولید او تر استعمال او تر خرڅلاو پورې، دا ټول شیانو باندې یو دقیق فکر وشي او د دې فکر مطابق یو ښه ستراتیژي، یو ښه لاره جوړ شي، ډیره بهتره ده.
موهید صاحب، اوس مهال داسې ویل کیږي چې دغه تریاک باید په هغه هیوادونو او شرکتونو وپلورل شي چې دوی جواز لري. څنګه کولی شو په دې برخه کې د فساد مخه ونیسي؟ ولې چې قاچاق وړونکي هر اداره کې، هر نړیوال بورډونو کې دوی یو ډول سر لاس لري او یو ډول سر دخیل لري.
بعد یو قضایی مرکز مسئولیت هم اگر دوستیو پاره ده چه باید کم کسان چه دوی تلیگی ده اوسی در شیه و باید دوی پاره سم و عادلانه تصمیم اونی ولشی دقیق مسئولیت ده. خود دقیق طول مسئولیت چه سرنگه ده پرولکیگی، سوک، اخلی، کم میکانیزونه دوی جوروی ده طول زیده ده نشهی تو که پرزه ده مزارت زیده و دوی دقیق شایان جوروی انشالله او دوی تصمیم نیسی که چرا سرنگه او دوی مسئولیت هم ده چه دوی دقیق آین سی بی سر خبری و که او دوی خانه که چه دقیق کم شرکتونه چې غواړي دغه مواد اخلي دوی سره موافقه وکړو. دا
یو خبره زه اضافه کول غواړم، که چیرته په مجموع کې کار وری شي او دا اوسنۍ پروسیجر چې تنها نیول شوی شان خرڅوي، دا نه زموږ اقتصاد مر قوي کولی شي. دا یو، او هیڅکله د قاچاق مخه نه نیول کی. د قاچاق د مخ نیوي لپاره دا لار بیخي غلطه ده، لیا خنه ده. دا داسې مسله ده چې قاچاق بر نیسي، یو اغینه دا ضبطوي، خو هغه بل قاچاقبر بیا خپله لار خپل کار خو کوي ځکه هلته مارکیټ موجود دی، هلته ورته ټول شیان شته دي، ګټه ده پکې، او په دې حالت کې دا هغه ګټه د منځه نه وړي.
او زه داسې فکر کوم، زه د یو جهاد څه بیریږم چې هغه کمپنی چې لایسنس لري، جامع پولیس، جامع د مواد مخدر مسؤولین، دوی یو اتحاد ونه کړي چې نیم مواد به فابریکو ته ځي، نیم به بیرته قاچاقبر لاسته ځي. ګوره دا یوه بیره ده. دوهمه بیره ده، دا موادو تصفیه څنګه کوي، تثبیت یې څنګه کوي. زه پر دې بیریږم چې درېیمه ایسر دې موادو به عادي شانې کورتوبه به وي، خرما به وي،
یعنی په یو ډول سره د خپل افغان پولیس یا افغان ملکي خدمات دوی په یو ډول سره لاس لري قاچاقبرونکو سره.
زه په دې
نه ویرم
چې مهین صاحب خبره تاییدومه چې دا قانون په مجموع کې تایید دی زموږ د خوا څخه، لیکن د دې دپاره انضباطي قوانین او شدید قوانین جوړول سخت مهم کار دی.
خلاص پختون سپ اندیښنه او خدا د یو شمیر ملکی خدمات کو لکه کوونکو څخه دوی په ډول سره قاچاقونکو سر لاس لري.
د ابتدای کمی تیر کال له او یا کسان چې څوک چې دوی د سهولت برابرولو او یا ایس دخلت درلود د قاچاق په اړه دوی محکوم کړی دی.
دغه کسانو کې داسې لوړپوړو چارواکي هم شته لکه قمندانانو یادونه وکړه، داسې کسان هم شته
بیونه شکه قمندانان هم دي، افسران هم دي، سربازان هم دي.
دلته اراده څومره ده محیط صاحب؟ ستاسو اراده په اړه مخدر مواد پر وړاندې مبارزه کې کوي؟
اراده ډیر جدي ده. دغه کسان چې رسیدل دي عادي کسان نه ده، او تیر کلونه هم جنرالانو په کچه ده، والیان او د قمندانی امنیه په کچه ده، زون د سرحدي زون په کچه کسان چې دوی محکمه شوی دلته.
زه صرف زیاتول دا غواړم چې ټول مامورین یا ټول خلک چې په دې ورګانونو کې کار کوي دا ټول نه غلي دي، نه رشوت خواري دي، او نه بد خلک دي، او پوره اراده هم لري. دا چې عملي کولی شي یعنی شاملي کولی دا بیله خبره، خو یو تعداد پکې شته.
ډېر زیات مننه چې خبرونه تر اغلی خوشاله اوسې.
د قاچاقونکو څخه د نیولسو تاریخو د خرڅلاو په اړه مو د عبد الله حنازی بحث اورېده، او اوس ته خاطرې نوبت دی. آیې د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي دي، د له کورنۍ جنجالونو څخه نشو ته پناه وړي چې د ده په خبره د ځامې غاښونه یې تاریخو له منځه وړي دي. دا چې دې ځوان چیرې نشو ته مخه کړه او نور یې څه له لاسه ورکړي دي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
ما سن ډېر کم شپاړس کلن ما چې زه لاړم ایران ته، درې کاله ما هلته وخت تېر کړو. دا درې کاله کې ما دا تاریخ هېڅ نه پېژندل چې دا څه شی دي. بېرته راغلم افغانستان ته، داسې کور کې لږ جګرخونه شوم، بېرته لاړم ایران ته. کورنۍ کې مې په اصطلاح اندازه یم، بل زویم نشته، بل ورور هم نشته دی، پلار هم نشته دی. لاړم ایران ته، زما یو د ترور زوی ده چې هغه پوه شي چې دا راغلی دی، رپسې راغی، زه ځان سره بوتلم. خو زه د لاس لانه شاګرد شوم، زه یو کال مې ورسره کار وکړم، بل یو کال د خپل استاد شوم. داسې یو پنځه طبقې ساختمان و، کفونه مې پاشول تیږي. نه زما بېرته ملا په درد شوه. دلته زموږ مخامخ یو ترک و، ایرانی ترک، اندغه لاده کې دغه راغی چې زه جوک شوم. ودرېدم، شیخي مې وایستله، ورته وکتل وای څنګه شیخي وایسته، ما والا پښې مې درد کوي، خوراز یو شی درکمه، داسې به دې نرم کړي چې د لس متره په ځای شل متره کار وکړي. دې دونه تاریاک راوړو کېناستله، ما دود کړو په یو رقم ته، زه نشه کړم کنه چې ته به ورکه چې ما لس بجې د شپې پورې کار کړی دی کنه، چې دېرش متره او پنځه دېرش متره مې کار وکړو، کینار ورځ به ما پنځه لس متره نه زیات کار نه کوو. مالی والا دغه دي شي در نه پوینو چې وروره داسې درد لري. خدایته مې دوه کاله تیر کړل، مور مې خبره شوی وه، دوسرې پیرې ته زنګ وهم را نغلم، خو بالاخره ډېر مجبور کړم راشي چې بېتاب ده چې راغلم. واده مو که زه دغه وخته پورې څوم چې واده کوو، داسې سم عملي نه مزه تاریخو. زه هفته کې دوه پیرې درې پیرې کوم ځای کې برابر شو خل به مې دغه واده مې چې وکړو، چې مشکلاتونه زیات شو، لتی عمل مې زیات شو، دغه ورانه نه تاریخ به مې چې وکړل، لتی به نه د کته غم کړو نه د پورته. زما زوی شپه کنن ده، دغه زما زوی ربانی پونش ده، زما پلار ته عمل کیم، حتی نسوار به دغه مخکې نه چول بسته خاندان کې زمونږ انده یو زپ دی هماری ته باور کړ. زما ز خوښت د درد توی شو پودر چی دی، هغه درې شپې درې ورځې درد لري، تاریخ سروې شپې څلوي ورځې درد لري. دغه د نشي تاثیر وکنه، ز دونه کوم وسیله کړم چې اخر اندازه بدن دې دربان دی، وچی نه دی، وچی اعصاب دې خرابوي. مونږه شکر دی یو دوه جری بس مکلارم، د کال شپته زره یا زره روپې مثلا اصل کې دا به مچره جام کړل، شپته یا زره روپې به ما وخت برباد به میکړل. دا غخونه وچ دي، دا دریا کو زدان دی، دا غخونه ټول ټوټه ټوټه کړی، دا بچ درد به چوکو. ما به مې دانی کړه وخت مګه کې به مې چسپاولو، یو څو ورځې بعد ویل چې ټوټه ټوټه شوه. دا نشه خو بد کار دی. زه دا خلکو ته د خدای په لیاز د قرآن پلی عزوز رکم چې چا د عمل نه دی کړی چې لاړ نشي ورپسې.
د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه وستي برخترا ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزلپوري ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سردار د پوهنتون د څلورم ټولګي محصل وي. د یوه ورځ د پوهنتون په باغ کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي. اداره تر لږ ځنډ وروسته له پوهنتون څخه د سردار د شړل کېدو پرېکړه کوي. دا چې سردار د پوهنتون په باغ کې څه کول او د پوهنځي ادارې ولې هغه له پوهنتون څخه وشاړه، دا به په ډرامه کې واورو.
یار یو خلی دی پولیس څخه هم یو ځای پاتې نه دی، دا دلته ګرځي لکه د سیګریټي بوی چې پیدا کېدلی.
هلکه ودرېږه، شور ونه خوري.
دلته قمندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صاحب مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پوله نه دې څه شی پټ کړه.
صاحب هېڅ هم نشته دی، دا دې وګوره.
تا خوښ دې وګورم؟ خوشم اوچل کپ کړي د چرسو سیګریټ دی وه جاوید.
بړی قمندان صاحب
جیبونه ورته لاشي کا چې نور چرس ورسره نه وي.
سمه ده قمندان صاحب.
قمندان صاحب نور چرس راسره نشته، بس همدا یو سیګریټي قزرو.
لاسونه پورته ونیسه.
ها دا ده وګوره، زه وایم نور چرس نشته.
تو درې دا جیب کې شی نشته، دا جیب جیبي وګورم. قمندان صاحب په جیبونه کې چای نشته.
ته دا د کتابونو بکس هم وګوره.
ته دې خوښه دا بکس؟
ها واخله، خو هېڅ شی هم پکې نشته.
تو درې دا دې پیدا مې کړه. قمندان صاحب چرس دي ورسره.
ته نه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي؟ ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتې او که په نشو پسې؟
قمندان صاحب زه خپل درسونه وایم، کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سیګریټ وایم، همیشه خدا کار نه کوم.
ته د پانتون محصل یې، باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي، خو ته پخپله نشه کوي.
قمندان صاحب بیا داسې کار نه کوم.
ته دې کار توخه چې رښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې.
نه قمندان صاحب محصل یم. وګوره دا مې کارت
راکته. ښه، د څلورم کال محصل هم یې. ستا غوندې څو بې تربیه محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي. جاوید
بله قمندان صاحب.
لاسونه یې ور وتړه. سلام علیکم رئیس صاحب.
سلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام
قمندان صاحب، خدای دې خیر کی، څه خبره ده
رئیس صاحب؟ دا الک پیژنی؟
هو پیژنم، زمونږ د پونځي محصل ده. ولی خیرت خو به وي؟
دا محصل مو نشئی ده رئیس صاحب.
څه شی نشئی ده؟
هو نشئی ده، هم دا یو شی به مخکې مو د پانتون په باغ کې ونو چې چرس کول.
دا څه وایې؟
او صاحب دا نور چرس هم ورسره و. تاسو ته مې د دې لپاره راوس چې د پانتون مقررات څه دي، زه به بیا ورسره حساب وروسته کوم.
صاحب زمونږ مقررات او جزا معلومه ده، سر له نسخه له پونتون څخه شړو بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب، دا ځل مې وبخی، بیا داسې کار نه کوم. د پونتون اخري کال مې ده، که مې د پونتون څخه وشړی د څو کال خوري به مې وبوي وسی.
دا د اول ځل نه دی چې وده بخم. ما ته ماسلین څو ځلې ویلو چې دا چرس کوي، او ما هم تاته ویلو چې دا کار مه کوه، خو تا ویل ماسلین په ما نه حق تور پوری کوي.
خیر دی رئیس صاحب، هر ډول سزا چې راکوي منم یې، خو له پونتون څخه مې مه شړی.
د پونتون نوم دې بد کړه، راکه د پونتون کار دی. سر لنن دی بیا پانتون کیو نو وینم؟
اوس نو زمونږ سره راځه.
قمندان صاحب هم دا سزا مې بس نه ده چې له پانتون نه وشړلم او د څلورو کالو زحمتونه مې اوبو یوړل.
راځه زموږ حساب او کتاب در سره پاتې دی. موږ ته وایي چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي، او هغه قاچاق کوونکي به هم راخی چې پانتون ته چرس راوړي.
قمندان صاحب بزر درته کوم، لمن درته غوړو ما خوشی کا. پانتون خو څه کوي چې به هیڅ وخت نشنه کوم.
ډېر خبرې مه کوه، درځه او زیته ځو.
د د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.